درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي تاسو زموږ ښه خلاصې رادیو اوري زه اسمت ساروانیم د دې خبرونې په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونو کې زلزله ته د مرستو د ویش خبر ورکړ. د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې تر اوسه 1504 نوي کورنۍ او سرپناوي خوراکي او غیر خوراکي توکي او نغد پیسې ترلاسه کړي دي. کابل ننګرهار پروان او پنشیر ولایتونه شاوخوا دوی ونې مخکې د سختو ورشتونو او سیلونو شاهدان وو. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان په شمال او ختیځ کې د سیلونو له کبله نږدې 1000 کورنۍ زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د سیلونو له کبله 3 تنه مړه او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې لیکلي چې نن جمعه او سبا شنبه به په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، کابل، لوګر، میدان وردک، بامیان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، اورزګان او کندهار د سختو بارانونو، تالندی، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 15 تر 15 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرتیا پر اساس په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل شوی او ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 590 کیلو مترو پورې وي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د لویو وچو ترمنځ د مسابقو په لړ کې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ له ګواتیمالا سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم غړي په دغو مسابقو کې د ګډون لپاره پرون پنځشنبه تایلند ته روان شول. د لویو وچو ترمنځ په دغو سیالیو کې د افغانستان، تایلند، کویت، نیوزیلند او ګواتیمالا د فوتبال لوبډلې برخه لري. دا سیالۍ د سنبلې له 10 تر 14 پورې د تایلند په کوربه توب کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداروي ایران د غنی شویو یورانیم زیرمې د نړیوالې تقاضا خلاف تقریبا تر تسلیحاتي درجې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې پرون په یو محرم یا پټ راپور کې چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو کتل ویلي، ایران د اگست میاشتې له 18 د غنی شویو یورانیم زیرمې شپوش پیته فیصده یعنی 2.5 کیلوګرام ته زیات کړي چې په مجموع کې دغه ذخیره 1.5 کیلوګرام ته رسیدلې ده. د بمونو جوړولو لپاره باید د غنی شویو یورانیم خالصوالی 90% وي. د ملګرو ملتونو د اداروي تهران لا هم د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر پریکړې بیا کتنه نه ده کړې او د اتومي انرژۍ تجربه کارو مفتشانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د ایران اتومي پروګرام وڅاري. د اسرائیل پوځ او د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د غزې په جګړه کې به 3 ورځې وقفه راولي. څو شپږ لکه 40,000 ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې 20 غړیو هیوادونو په همدې موخه په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان یو جګپوري چارواکي ریک پیپرکون پرون ویلي چې دا لنډمهاله اوربند به په ځایي وخت د سهار له شپږو د ماسپښین تر 3 بجو عملي شي. غزه له 15 کلونو راهیسې له ګوزن پاکه وه، خو د اروپایي ټولنې د اعلامې له مخې د پولیو د ویروس کشف یو خبرداری دی او په جولای میاشت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبت هلته نور ماشومان اغېزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي په پولیو اخته ماشوم 10 میاشتې نه یو د دارالبلح اوسیدونکی دی چې واکسین شوی نه و. زموږ اخله ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې له ایران او پاکستان څخه استل شوی افغانان په خپل هیواد کې له بیروزګاری شکایت کوي.
دلته خلک اړ دي چې کار وکړي او څه وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر تر روان دي پاکستان یا ایران ته ځي.
د کندهار د تخت پل اوسیدونکو وای ډیری خلک د وشکالۍ له لاسه کډواله شوي.
خلک مټوله بار په څوک شهرو ته ولاړه، وروره څوک پاکستان ته ولاړه، ماجرس ول وروره خاص په خاطر دغه چې دلته وشکالۍ ده.
د انډونیزیا پولیسو په جاکارتا کې د افغان پناهغښتونکو د مظاهرې مخه ونیوله. طالبانو په هرات کې پر موټریزو موټر چلوونکو ډزې کړې.
طالبان رالل ټکانې راباندې وکړه، نو په دا ټکانو کې د زخمي سلوره.
د جرمني حکومت د پناهغښتنې پالیسي لا سخته کړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یوې ادارې په افغانستان کې اوزګارتیا له گاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته دستنو شویو او همدارس کورنۍ او بیزایه شویو افغانانو یو لوی ستونزه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنری وایي د اوزګارتیا له کبله ګڼې بیوزلې کورنۍ مجبور شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته ودروي. له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته استل شوی افغان پناهغښتونکي وایي چې په خپل وطن کې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده، ځکه ځینې کسان په خطرناک لارو بیا مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې په ډلهیز ډول د افغان پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورې.
عبدالواسی مسلم یار په ورستیو کې کندهار ته ستون سوی چې وایي ترې وکال لږ موده کېږي په دې ولایت کې میش دی، خو نه د کار زمينه ورته برابره ده او نه د مرستو لپاره سوی ژمنې پر ځای سوي دي. دی د سلګونو زره بې اسناد افغانانو له ډلې دی چې د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه په ډله ییز ډول اخراجېږي. مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګڼ راسته نصیبي کسان اړسیوي چې بیرته په قاچاقي لارو پاکستان یا ایران ته مخه کړي.
کار زمينه نه ده برابر وروره، څوک دې نه ختاوځي چې دلته پر رادیوګانی کې اوري چې هم ځکه ورکی هم رسی ورکی یو شی نسته. یو لز 15000 افغانۍ ورکی هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اړ دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کیږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي. څو څو وار ورغلي مجرم ریاست ورغلي، نمځکه راته توضیح کړي، نمځکه ستا نه تر اوسه چا تور کړي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم له گاونډیو هیوادونو په ایستل سویو افغانانو او داخلي بیزایو سویو کې وزګارتیا لوی ستونزه ګڼي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان دی کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وروستیو کې په هرات کې ځینې کورنۍ لیدلې چې په وړو کاروبارونو سره د ځان د بسیا کولو هڅه کړې ده. د هغې په وینا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په ګذره ولسوالۍ کې ځینو دغو کورنیو ته دا امکانات برابر کړي دي.
Where I visited one of our livelihood projects to
هلته می د خپل ادارې د معیشت یو پروژه ولیده چې د ټولنه د ملاتړ او د نیستمنو کاروندګرو د لاسنیوي لپاره ده. هلته د داخلي بیزایو شو او ستنو شو شمیر ډیر لوړ دی چې اکثریت یې بیروزګار دي. موږ دغه کسان چې زیاتره یې ښځې دي د شاتو مچیو د ساتلو په برخه کې عملا روزو، چې د روزنې تر څنګ لازم وسایل هم ورکول کیږي. ما ولیدل چې ګڼو یې د شاتو له مچیو خپل نمرني تولیدات ټول کړي وو. دوی د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره زموږ په مرسته له محلي بازار او خصوصي سکتور سره تړل کیږي. په دغو کلو کې ګڼ کسان د کار په لټه وو. یو کس راته وویل چې له اوږدې مودې بیکاري کړوي چې له رواني فشارونو سره مخ مخوه، خو دغه پروژې د خراتلونکو هیله ورکړې ده. افغانان ډیر خوریکه خلک دي. موږ توای چې د عزتمن ژوند لپاره د کار لپاره چانس غواړي، څو په خپل پخو ودرېږي او نورو ته اړ نوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د معلوماتو لمخې دا مهال 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په نړیواله سطحه د کډوالو په توګه ثبت دي. د دې ترڅنګ 2 میلیونه او 2 لکه نور افغانان په ایران او پاکستان کې ثبت شوي دي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2023 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داخلي بیزایه سویو افغانانو شمیر 3 میلیونه او 2,00,000 وو، خو ګمان کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نارجستر سویو افغانانو شمیر تر دې زیات وي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم سوی، خو زیاتې بې ځایه سوې کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو زړه نه ش کوي. د پاکستان تر څنګ ایران هم په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو ډلیز اخراج چټک کړی دی. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحه لوړه سوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای پر شپږمه خپور سوی ویلي، له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغانانو په ایستل کېدو سره په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم سوي او په دې برخه کې د رقابت کړۍ لا پسې تنګه سوې ده.
د کندهار د تختپل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د تختپل ولسوالۍ د ډیرو سیمو اوسیدونکي د اوبو د کمښت او نشتون له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو څخه د اوبو په برخه کې د بیلابیلو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار تختپل ولسوالۍ چې د دې ولایت سویل ختیځ ته موقعیت لري، خلک یې د سختې وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي چې ډیری یې په کرنه او مالداري بوختي وایي، اوبو ته لاسرسی تقریبا ناممکن سوی دی. د تختپل ولسوالۍ د میل سیمې یو اوسیدونکی محمد نعیم وایي، د اوبو نشتون یې ورځنی ژوند سخت کړی دی. د زیاتوی چې ډیری کورنۍ لدی عمله اړسیوی چې خپل سیمې پریږدي، او هغه کسان چې پاته دي هم په خبره خورا په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
پورو ورځ موږ وطن د اوبو د خاص ډیر کاختی د ډیر کمزوري دي. په ځز موږ وب شو د ختم سولې په سانو کې اول خو وب وچ سوی بیا اساس وب چ پیدا سي د باز خلکو د اغسر د خوراک نه ترخی دي. خلک مټوله بارس په څوک شاروته ولاړه، وروره څوک وطنوته ولاړه، پاکستان ته ولاړه، ماجرس بل ورور خاص په خاطر دغه چې دلته وچکلی ده. په خو د ازمش خلک مالداري درلودلی، هغه مالداري په بخش کې موږ ډیر حالات کمزوري دي.
د تختپل ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي فیدا محمد او نظرجان هم د وچکالی او د اوبو د کمښت ستونزه تاییدوي، او وایي چې تر 80% زیات خلک له دې ولسوالۍ څخه نور سیمو ته کډه شوي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نور خلک به هم مجبور سي چې خپل کور کلی پریږدي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې په سیمه کې د اوبو د مهارولو بیلابیلې پروژې عملي کړي.
په څانو باندې لرو په دوه درې کسان په څانو کې لسوي د ملسوي د اوبو د لاس پر می وو چې څنګه باندې لرو یو انچ وکی یا نه وکی. مسکینې ډېرې دي، پس دولت څه کومه کوم رسو سره وکی د اوبو کا دی ور وکی. دلته خو نو موږ دغه د اوبو مشکلات لرو. به مې نسته که کاریزونه مې وچتي باوري کې مو به نسته. بل اخنو خواري نسته ګرځ به روزګار د غربت سره مخ خنډ مش پدې کې چې موږ سره متسي او دغه کومک وکيو.
خو د طالبانو د حکومت د کندهار د تختپل ولسوال اجي ملات محمد مختار د دې ستونزې پاړه د جنو اقداماتو خبره کوي.
وشکجه خو به خډيره جوړه سوي ده، چر سوي ده، ډېر د مشکل ډېر وچه ده. ټول دغه کندهار کې د تختپل له وچه علاقه ده، نو دغه دوند لري د موږ نور جوړ کړی دي چې یو دلته دا دغه دم کې د عبدالعزو پر سر باندې دی، دغه دم دی، او یو د کاخیلو باندې دا یو دغه وسې چې داسو یو د نبل باندې په دغه کې جوړ شوی دی. او د ماکان دغه درې باندې دلته جوړ شوی دی، او یو د نوې چې داسو د چې ډېر غټ باندې او ډېر خلکو ته به پایدې ورسېږي. ټول تخته پل د ان شاء الله خدا کول تخته پل به د وشکاری دغه څخه ډېر وګرځي.
که څه هم په تختپل کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي د ستونزې د حل لپاره د اقداماتو ادعا کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا ګامونه کافي نه دي او په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هرات کې د باروړونکو موټرو یو شمیر چلوونکو چې اعتراض یې کړی و ادعا کوي چې د اعتراض پر مهال د طالبانو په ډزو یو تن ټپي شوی دی. دغه اعتراضونه د چهارشنبه په ورځ د هرات په گزاره ولسوالی کې د سیمایزو طالبانو لخوا د کرایې د کمولو په خبرګون کې د بارونکو موټرو د چلوونکو د کمیسون لخوا شوی وو. د ټپي شوي کس کورنۍ او نور اعتراض کوونکي د انصاف او عدالت غوښتنه کوي. نور جزئیات د ABD سپوږمۍ په راپور کې.
طالبان په معترضو بارونکو موټر چلوونکو ډزې کړې چې په ترڅ کې یو معترض موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د هرات په گذری ولسوالۍ کې د بارونکو موټرو چلوونکو د کمیسون یو شمیر چلوونکو د چارشن می پوره ز ورسته له غلاریون وکړ چې سیمایزو طالب چارواکو د بارونکو موټرو د کرایې د کمولو پریکړه وکړه. د بارونکو موټرو چلوونکو ادعا کوي چې سیمایزو طالبانو د بارونکو موټرو کرایه له 3,960 افغانۍ څخه 3,160 افغانۍ ته راټیټه کړې. د دوی په خبره د چارشن می پوره د سهار په 2 بجو د موټر چلوونکو د کمیسون سلګونه موټرو احتساب وکړ او آن یو شمیر هغه غټ موټر یې هم ودرول چې له طالبانو څخه یې د پیسو په بدل کې د تیرېدو پارچې اخیستې وې. د دوی په خبره اعتراض د سیمایزو طالبانو له مداخله وروسته په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو په ډزو کې یو تن اعتراض کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي کس تر اتاجان چې دی هم د بارونکو موټرو چلوونکی دی وایي شل کلن وراره یې د طالبانو لخوا په مستقیمو ډزو کې ټپي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل
د لایرین چې سوي وله بیا کوم زمزږ لایرین وله بل دا طالبان رااله د ښکوي د منځه وړې تکان را باندې وکړه. انو په دا تکان کې د زخمی سلوره او د زما وراره دی زه کایمه په لاس کې وشتل سوي دي په دوه شو وشتل سوي دي.
د هغه په وینا وراره یې چې متولي نومیږي اوس مهال د هرات په 400 بسترې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د کرایې په کمېدو سره دوی لګښتونه نشي پوره کولای. د باروړونکو موټرو دوه تنه چلوونکي شهزاده شیرزاد او شیر علي ازادي رادیو ته وویل
طار طالبان رااله کرایه اعلان کړل چې هغه کرایه متروانانه ته د منول نو ور د کور ستا متروانان په کرایه کې باقی و. نو چې لا یې اعلان کړل متروانان وویل چې مشکل متران دي مشکل د کرایه د بار نو ان ودره د متروانان باید خو عوام دي عوام حکومت مور پلار دي باید د توپک په خپل نسکو لاغه څه باید پوهی.
نو دی په زور د لایت تدبیکوله نو موږ ته پنځه پاکو کو بربا د کرایه برته سمست. نو دی بر را ولارت طالبان داخل ګو بنجړې وکړه یو نو موضوع اصلي پر د کرایه او چې د کرایه ښته کول
هڅه مو وکړه چې د هرات ولایت د گذری ولسوالۍ د لارجن کوونکو د دغه ادعا او غښتنو په اړه د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د هرات دیوالی ویاند سائس سیدی او د دغه ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر یوسف امین په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دا اعتراضونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سوداګریز باروړونکي موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې د باروړونکو موټرو پر مخ د تاټ صنعت د نه درلودلو له امله د تورخم د لوی لارې تړل دي چې د باروړونکو موټرو چلوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي چې لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې او له امله یې سوداګرو او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته درانه مالی زیان
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری دفتر مخې ته د افغان کډوالو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. یو شمیر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د جاکارتا ښار د پولیسو لخوا وهل شوي دي. کډوالو له څه مودې راهیسې په جاکارتا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د دفتر مخې ته د بیا میشتیدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو لپاره پرلت وهلی وو. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اندونیزیا کې مو یو افغان کډوال میسم علي اورېده. نوموړی ادعا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د سنبلې میاشتې په وامه د جاکارتا په ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر مخې ته د دې ښار د پولیسو لخوا وهل شوی دی. هغه چې له وو کلونو راهیسې په اندونزیا کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل چې د خپل اقتصادي ستونزو د هواري او د خپل برخلیک د روښانه کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ پر وړاندې اعتراض کړی و، خو په خبره یې
کله چې د سازمان لخوا مونږ ته زنګ رانغی چې مونږ څه ستونزه لرو، مونږ هم د سازمان د دفتر دروازې وتړلې چې ښاري پولیس راغلل، یوې زما ورمیک نیولی و او بلې لاسونه تړلي و، دوه یا درې نورو یې زه ووهلم، اوس هم زما پختی درد کوي.
ځینو اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې ویډیوګانې هم استولې چې پکې لیدل کېږي د جاکارتا پولیس د افغان کډوالو په اعتراض او پرلت برید کوي او آن یو شمېر اعتراض کوونکي وهي او ډبوي. په اندونزیا کې د افغان کډوالو د حقونو یو فعال عزت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کډوالو له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ دفتر مخې ته د خپل برخلیک د ټاکلو په تامه پرلت وهلی. هغه زیاته کړه
دا هغه کسان دي چې د خپل برخلیک او راتلونکي د روښانه کولو لپاره پرلت ته ناست دي. دا پیښه پرون سهار په جاکارتا کې د یونیسیار دفتر مخې ته رامنځته شوې ده چې دوه درې کسان سخت وهل شوي او بل کس د سر او مخ په برخو کې سخت ټپیان شوي دي.
په اندونزیا کې مو د افغانستان سفارت له چارواکو سره د افغان کډوالو د وهلو ټکولو قضیه شریکه کړه، خو د دغه سفارت ویاند احمد طارق ثانی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اندونزیا کې د افغان کډوالو اعتراضونه مخکې هم په تاوتریخوالي اوښتي وو او کډوالو ادعا کړې وې چې د اندونزیایي پولیسو لخوا وهل شوي دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې یوه 15 کلن افغان کډوال محمد یاسین نظري وروسته له هغه ځان وژنه وکړه چې په خبره یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یې ستونزو ته پاملرنه نه وکړې. افغان کډوال چې له یوې لسیزې راهیسې په اندونزیا کې د بیا میشتېدنې او د خپل برخلیک د روښانه کېدو په تمه دي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې د مالي ستونزو په ګډون روغتیایي ستونزې، د پناه غوښتنې په بهیر کې ځنډ، د بیا میشتېدنې د بهیر پڅوالی، ښوونځیو ته نه لاسرسی او دوی ته په دې هېواد کې د کار کولو اجازه نه ورکول پکې شامل دي. د یادونه ده چې اندونزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او حکومت یې کډوالو ته د کار کولو، ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونزیا کې د افغانستان سفارت لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې چې یوه میاشت وړاندې خپرې کړي، دغه هېواد کې د هغو افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستیو کې ورغلي شاوخوا 15,500 افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نګرهار کې د یو خصوصي شرکت لخوا د 160 میلیون افغانۍ په پنګ د غوښینو چرګانو د روزنې او تولید فارم جوړ شو. د دې فارم مسؤلانو په خبره په یاد فارم کې به د ورځې تر 1,000 پورې یو ورځینی چرګوړي تولیدي شي. د دوی په وینا له دې فارم او تولیدي فابریکې سره به له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو چرګړو او غټو چرګانو واردول صفر ته ټیټ شي. تفصیل یې واوري.
د ننګرهار ولایت د هډي فارم په شپاړس چیریبا دولتي ځمکه کې یو افغان پانګوال د 160 میلیونه افغانۍ په لګښت د چرګوړو د تولید او روزنې فارم جوړ کړ چې د ورځې به 1,500 چرګوړي تولیدوي. د یاد فارم مسؤول قاری نعمت الله د نوي جوړ شوي فارم د نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د 1,500 چوزه به منګه تولیدو د ورځې، بل دا چې زمنګ ټوله سرمایه گذاري تقریبا زیاتو کم 160 میلیونه برابرېږي.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولین وای یاد شرکت ته شپارس جریبه للمی او غیر کرهنی زمکه په واک کې ورکړي او کوخخ کوي چې په شاوخوا کې نور زمکه هم ورته چمتو کړي. د کانال رئیس مولوی غلام رحمان کظیم
دغه قرارداد موږ په دې منظور باندې کړی دی چې یو طرف ته مخبل هیوادوال په دغه بخش کې خود کفایت شي، دویم هیوادوالو ته کار پیدا شي او سرمایه گذارو ته د سرمایه گذاری دلته زمينه سازي وشي. په همدې منظور باندې انصاف کوثر شرکت سره طویل مدت قرارداد کړی دی. شپږ جری بزم کم دوی ته په اختیار کې ورکړي چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادی خبره او د خوشحالي خبره موږ د پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایت په فکر سوچ کیو.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی سید احمد بنوري رسنیو سره په خپل خبرو کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې له بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو خپل پانګې را انتقال کړي او د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایه دي چې هغه خپل هیواد ته را انتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي او خپل خلق خود کفا شي. یو طرف ته بدمن خلق ته د کار زمينه برابر شي او بل طرف ته دوی د سرمایه په خپل ځای باندې ولګيږي، په تجارت کې به هم اضافه والی وشي.
اوس مهال په ننګرهار کې د 2000 په شاوخوا کې د چرګانو د روزلو فارمونه شتون لري. دغو فارمونو ته واړه چرګوړي له پاکستان راوړل کیږي. د فارم لرونکو په وینا چې د تورخم د لارې بندېدو او نور ستونزو په وجه زیات مړه کیږي او دوی ته ډیری وختونه له همدې عمله مالی زیان رسیږي.
د جرمنی ائتلافي حکومت پرون د امنیت او پناه غوښتنې پالیسیو د لا سختېدو له موضوع سره موافقه وکړه. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د چړې په گزارونو په یوه حمله کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا حمله په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې د تړلو کسانو کار بلل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د جرمنی په زولنګن ښار کې د دغه ښار د 1650 کلیزې په مناسبت د جوړ سوي جشن پر مهال د چړې په ذریعه په حمله کې درې کسان ووژل سول او اته نور ټپیان سول. تیرې اونۍ دغه پیښه د دې سبب سوه چې د پناه غوښتنې او د اخراج د اصولو په اړه سیاسي لانجه اوج ته ورسیږي. ویل سوي مشکوک حمله کوونکی د سوریې وګړی و چې لا یې هم په جرمني کې د کډوالۍ درخواست نه و منل سوی او حکومت یې په اخراج کې پاتې راغلی و. تر هغې پیښې وروسته د جرمني د حکومت اپوزیسیون د حکومت د کډوالۍ پر تګلاره انتقادونه وکړل. تبدسل کېده چې ټاکل سوې بله میاشت په جرمني کې ایالتي ټاکنې وسي. د تګلارو په نوې بسته کې د وسلو سخت مقررات معرفي سوي. په ځانګړي ډول د وسلو د مالکیت نوي اصول په پام کې نیول سوي دي. په تازه سند کې پر تیرو تیغونو او چړو عمومي بندیز او د ولسي جشنونو ورزشي مناسبتونو او تجارتي میلو په څیر په عامو مناسبتونو کې پر چړو بشپړ بندیز معرفي سوی دی. د فدرال قانون افسران به د برېښنایي تپانچې یا تیزر د کارولو صلاحیت هم ولري او د دې لپاره چې افراطي کسان وسلې ترلاسه نه کړي د فدرال حکومت نوي بنسټونه به د وسلو د جوازونو لپاره د تقاضا کوونکو سابقې چک کوي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د جرمني حکومت به د پناه غوښتنې او هلته د استوګنې قوانین هم سخت کړي او د هغو کسانو د اخراج پروسه به ګړندۍ کیږي چې له سخت اخراج سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول چې اخراج کیدونکي کس د وسلې یا بلې خطرناکې وسیلې په ذریعه کوم جرم کړی وي. د پناه غوښتنې یا کډوالۍ له موقف څخه د خلکو د مستثنا کولو معیارونه به سختېږي. د ځوانو مجرمانو په ګډون به د جدي جرمونو لپاره سخت مجازات په پام کې وي. د دغه سند له مخې که پناه غوښتونکي په نورو اروپایي هیوادونو کې دعوا ولري او هغه پناه غوښتونکي چې له قانع کوونکو دلایلو پرته خپلو هیوادونو ته سفرونه وکړي خپل د خوندیتوب امتیازونه له لاسه ورکوي او نسي کولی چې په جرمني کې مزایاوې ترلاسه کړي. په سند کې ویل سوي چې دغه تازه اصول به د اوکراین پر کډوالو نه عملي کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول. د اسد په تیز مرګ کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو دیو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت دا ویلي وو چې مونږ به تاسو ته مؤسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکي وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ ده چې هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي.
لدې سره د خبر